سلامونه ورس په خیر. په افغانستان کې د ماخم شپک بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوښتي اپیل کو د دې سات په خبرونو. ملګرو ملتونو نن دوشنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولای دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخه دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبر داسې وخت پریږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لرل چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړي. د دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د تیز باران او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبرداري کې ویلي د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردک، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملی مترو پورې وي. وړاندې په خبرداري کې ویل شوی چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکلم شوی دی چې د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 70 کیلومترو پورې وي. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګډونکو ملاله یوسفزی وایي د افغانستان نجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي. نو موړی تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا نورې فعالانې به د افغان نجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به دا حساب کتاب کوي چې ولې د نجونو ښوونځي تړلې دي. ملاله یوسفزی دغه پیغام د افغان نجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15 وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر دویم اعلان پورې بند کړي دي، خو د دریو کلونو په تیریدو لا هم بند پاتې دي. پر ښوونځیو سربیره د نجونو پوهنتونونه هم په افغانستان کې بند شوي چې له کبله یې د طالبانو حکومت تر کلکو نیوکو لاندې دي. چارواکو نن ویلي د اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش د هغې بمي حملې مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي. تیره شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کچلاخ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجره وسیلې په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي ووژل شول. پاکستاني چارواکي وایي په حمله کې دوه نور افسران ټپیان شوي دي. شنونکي وایي په بلوچستان کې چې په تیلو او ګازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمایش چې لکلونو پر امنیتی ځواکونه او ملکیانو حمله کوي همغږي زیاته شوې ده. په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمساری سیلاب له کبله د مرجوبلې او زیانونو کچا په ډیرېدو ده. په رومانیا کې چارواکي ویلي چې دغلته سیلابونو لږ تر لږه شپږتنه مړه کړي او دوه نور تری تم کړي دي. چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې نن هم د نورو ورښتونو او توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. په اوترش کې د سیلابونو له کبله د ژغورنې یو کارکوونکی مړ شوی. پولنډ کې هم د یو کس مړینه راپور شوی او په چک جمهوریت کې بیا 4 تنه تری تم شوي دي. په دغه هیوادونو کې سیلابونو زرګونه کورونه نه تخریب کړي او لسګونه زره کسان یې متاثره یا هم خوندې سیمو ته تخلیه کړي دي. او د جرمني صدر اعظم له ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې د جرمني د اقتصادي ملاتړ لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه جرمني ته د مسلکي کارګرانو د تګ او له جرمني د ځینو کډوالو د ایستلو زمینه برابره شي. ویټرز خبري اژانس د راپور لمخې چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره په سمرقند کله کتنې وروسته ویلي دوی د جرمني د اقتصادي ودې لپاره د خورا با استعداد کارګرانو مهاجرت ته اړتیا لري. شولز د نورو جزئیاتو لورکولو پرته ویلي چې دواړو هیوادونو د هغو کسانو په باب پر ساده او بې تراز طرز العمل چلندونو موافقه کړې چې باید د هغوی اصلي هیوادونو ته ستانه کړی شي. هغه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورنکړ چې آیا له ازبکستان سره تړون د هغه افغانانو شړلو سره ارتباط لري کنه چې په جرمونو تورن دي. دا خبری مجلز فرشته سحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې جرمني له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورن او نور افغانانو د استلو اعلان کړی دی.
غزه هم دا پریکړې یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي. خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړوي.
په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو غږیږي.
هم ښوونځي وایو، هم پوهنتون وایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله.
په کندهار کې د انګورو باغ لرونکو د حاصلاتو له کمښت شکایت کوي.
په پلار موږ په صدر کې جلی را باندې وځي، موږ په باغو باندې جلی او ټول جلی سره خوش کا باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه هم ښکاره سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی د مجلې د راپورونو برخه ته خراغلی. جرمنی له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو نور افغانانو د استلو اعلان کړی دی. نانسی فایزر پرون یک شنبه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولاف شول سره په د ګټ سفر په ترڅ کې ویلي چې وبګورو چې له نور کومو هیوادونو سره په همکارۍ د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولاف شول له ازبکستان سره د کډوالو دوړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي او کنه په دې اړه فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لاسیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز د دوه ورځنی سفر ملتیا کوله، ویلي چې وبګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور لمخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړای او رسنیو ویلي چې د دې تړون لمخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون لمخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل سوي، خو د داریو په نوم یوې ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د استل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یوه چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمني کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمني د حکومت دغه تازه اعلان په جرمني کې ځینې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پر راتلونکو کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمني کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته به لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو پر ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله زازی بیا ازادي راډیو ته وویل
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چې هغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته یې نشوي دی دلته باید تیر کی او واقعي د 200 مجرمینو غستنی کېدل نورو افغانان لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سید ناقانون کارونو او د ناقانونو کړنو نه غشي سر پلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن وکړوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان نجونو د زده کړو د حق لپاره خپل هڅو ته په دوام ورکوي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې یو شمېر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې دي، دوی وایي دا چې له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، له دې اړخه له رواني ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی په افغانستان کې د خونځو د بندیدو د دریمې کلیزې په درشل کې په خبر شوی پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلی یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر هغه بل نورو فعالانو سره په ګډه خپل هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي سوچ افغان جنو د زده کړو حق نه وي تر لاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
افغانستان یو بل تور کلیزن مانځي. دا سخت د چ باور وکړو درې کال کې چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته خوندځي ته د انجنونو تک منا کړای. دا د هغه ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنی ځوان کې د خزو انجنونو د ګډون مخنیسی.
یوسف زی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلي دي چې دوی باید ناهیلی نشي او لنورو لارو چارو څخه په غټنې د زده کړو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ملال یوسف زی همداراز د هغو میلیونونو افغان جنو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي ستاینه کړي او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جنو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان جونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي ان ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د زلا نوري په نوم زده کوونکې ازادي راډیو ته وایي
نو د مکتب او د خونځي وبندیدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړي. نو دا واقعي چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤل حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو خونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز خار یو بل زده کوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خود مخکې لدې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او وستې دوی هم غواړي چې جنکې دې په حجاب کې زده کړې وکړي. موږ خو هغه سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم خوانځي وایو، هم پانتون وایو، لوړې زده کړې وکړو. په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده خزو ته، زموږ ټولنه باسواده خزو ته
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په 8 په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو ملاتړ لاس وانه خلي. له دې وړاندې د تیرې اګست میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پرېکړه بدله کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پر یو پخوانی خبریال د وسلوالي حملې په باب سخت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي دوی په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو ژور اندېښنه څرګندوي. پر راپورونو کې ویل شوی چې په پاکستان کې ناپیژندل شوی وسلوالو داریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز سخیزاده په یو حملې کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان لیکلي هغه افغان خبریالان چې درې مهمو هیوادونو ته د خپل خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللی، خو له بده مرغه په دې وروستي او کیان حالت هم د ژوند له خوندیتوب نه دی برخمن. تر دې مخکې د اگست پر 15مه پر یو بل خوانی خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوی و. او ازادي رادیو خبریال احمد هنائش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. بل خو یو شمیر خبریالان بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري او د خبریالانو لاملاتړ او سازمانونو څخه غواړي چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. په همدې هکله ابدي سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده پرونی برید د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راپارولی دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یکشنبه د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان آزادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخیزاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخیزاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلی سخیزاده ازادي راډیو ته وویل له خپل کوره په 2 متره کې پرې ډزې وشوې او دای سخت ټپي شو.
د شاو ساعت دا بجه بود.
پرون د شپې لس بجې وی چې له کوره ووتم، څو کله مې نه واخیستی چې را باندې فیر وشو او مرمۍ مې په سر ولګېده. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم هم نه پوهېدم، نن مې ډېر وضعیت خراب دی، سر درد او شدید ځان درد لرم.
روز برم پیدا شده، بیشتر وضعیتم خراب است.
دی وایي تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې و، د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی و. نوموړي ازادي راډیو ته یو غږیز پیغام هم استولی او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی، خو ازادي راډیو د دغه غږیز پیغام د خپرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او زانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بده مرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخې او نه د اقتصاد لمخې په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد هنائش باندې برید شوی و. دا خی چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندې نه دي.
رادیو ازادي احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان میده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارن در وضعیت امنیتی خوب نیستن.
د غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د تېرې اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد هنائش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
خراغلی د مجلې په دې برخه کې نړیوال موضوعات ته سر ورکړ کو د امریکا د متحده ایالاتونو د سیړنو فدرال اداره وی مخکینی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ترامپ د ترور لیوي هڅه روغ وتلې دی. رويټرز خبري ایجنسی د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر 15 په فلوریډا کې د ترامپ د کلف کورس ته بهر شوی و. که څه هم خبر کې د ترامپ د احتمالي ترور د هڅې نور زیات نشته، خو رويټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډز شوې دي. د ډونالد ترامپ د ټاکنیز کمپاین مسولانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې له شوې ډز روغ وتلی. نور جزئیات نه دي ورکړي. سی ان ان ټلویزیون د فلوریدا د ځای چارواکو په حواله بیا ویلي چې مشکوک بریدکونکي نیول شوې دي. د 13 جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ترامپ په پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال هم ډز شوې وي چې په پایله کې د هغه غوښ ټپي شوې وو. بلخوا بیا د اوکران هوایی ځواکونه وایي د روسیې لسګونه بي پيلوټ الوتکې 13 شپه نسکوره کړې دي. د دغه هیواد زینو پوځي چارواکو دا د اوکران پر پلازمینه کیف د روسیې لورې د روانې میاشتې تر ټولو لویه اتمه حمله بللې ده. په دې اړه زموږ همکار نور جزئیات راکوي.
د اوکران پوځي چارواکي وایي 13 شپه د روسیې لخوا د وشپېته توغول سویو بي پيلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړې سوي دي. د دغه هیواد هوایی ځواک ویلي د دغه پلان سوی بمباری هدف د اوکراین پلازمینه کیف وو. د اوکراین پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسیې لخوا پر کیف د روانې میاشتې تر ټولو د لوی اتمي حملې په اړه خبرداری ورکړې وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرابچینکو ویلي د یوې نسکورې سوی بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف تیر شپه څه باندې 3 ساعته تر حملې لاندې وو. خو د هوایي ځواک دستګاو د کیف په شاوخوا کې هم تر 30 زیات بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسي چارواکو د دغه حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د ازادي اروپا ازادي رادیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یو لوري دغه سوي ادعا نسي تاییدولی. روسیه پر اوکراین د شپور دیش مشتنی بشپړ يرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو شهرونو د بمباری لپاره بي پيلوټ الوتکې توغندي او ډول ډول میزایل کارولې دي. په وروستیو کې زیاتې حمله د برېښنا او نورو تاسیساتو د وشتلو لپاره متمرکز وي. که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، شوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه شوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یو برخلیک ټاکونکي بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمیدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه یې لا پیاوړې سي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو وستلر وشتاته په ټول افغانستان کې ورېدل شي. کندهار کې د انګورو باغلرون کې وایي حاصلات یې د تیرو رښتونو لامل کم شوی دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوه او سبزی او ګمرکی محصول لوړ کړی دی.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د انګورو باغلرون کې خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جا عبدالحیا او قدرت الله په نومونو د جړی ولسوالۍ د باغلرون کې وای به وخت بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاته حاصل هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول لامل دوی مجبور دي چې په کوردنن خپل انګور په ارزانه به وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلاغ مر په پسرلی کې جلی را باندې وسې مر په باغو باندې جلی او سولې جلی سره خوش کړه باغونه بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی یا په انګور نشي سره دا کولای درو مثال در را نیونګه مصرف ډیر دی اوس دوی چې مصرف دی یوه ایسا انګور ته پاتېږي.
سمج مجبور یی چې د لپریژ دوه هم خرابې جوړسته کې پر مخ پس ختمې جو اوس که تاوانې کګټې چاره لارې مج مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلونو دا یخ خونی جوړ کړی وای بیا بدلې مش سره ساتل بیا بدون تاوان نه راوستي
د یادونې د چې پاکستان د جولای ل لومړی نیټه څخه دغه هیوات پر افغان میوه او سبزیجات او اتل سلنه مالیال وړکړه چې نه یوازې باغلرون کې بلکې سوداګر هم د دیل وړي مالیه لامل زیات زیان بینی د حجی سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وای د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نوري مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریت خلاص شي
مرمو د خپل دولت سره یلو ارزو ده چې باید موږ د پاره بدیل لارې پیدا کړي به پاکستان کلار نه وړي باید بدیل نورې لارې پیدا کړي عربي مملکو ته لارې پیدا شي ایران او روسیه او تاجکستان او پاکستان دا نور هم ساګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو باید څو د څو به موږ د پاکستان ته چاږي څو د څو به چې دی وای موږ باور کوو
خو د کندهار د سوداګری او پنګونې خونې مسولین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیه سربیره د هیواد د انګورو صادرات پیل سوي او هر ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادریږي د خونې مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګري لپاره دایمي اسانتیاوي رامنځته کړي
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ د پښتنځنې اخیستلې او اوس 8000 افغانۍ ځنی اخی د خپل درې څلور چندر پر دې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده د هغه قیمت لوړېدل د هغه بیخي به زحمت برداشته والی سي نو په دې خاطر باندې حتما د هغه مکر مارکیټ منفي تاثیرات شي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو لامل له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوه او سبزیجات او اتل سلنه مالیه زیاته کړي ده خو افغان سوداګر وايي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوه د حاصلات پر محل سرحدي او ګمرکی ستونزې جوړوي
د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه مو ول ازادي رادیو اوریدل وړاندې هم استاسو را لیکل شوی پیغامونه اورو
استاسو لا پیغامونه
ګران اورور زه مصطفی ولاد نبیجان د کندهار ولایت نه تاسو ته مې وایس میسج پرې خوته د هیله کوم چې زما میسج ته جواب زرته زره راکې اورور دلته ډیر وضعیت خراب دی دلته مونږ ډیر په بد حالت کې اورور نو اورور دغه دې مونږ د ته مشکلات دغه دی اورور زما یو کاکا دی د تقریبا د دروش په تسلوش په تو کال عمر لري چې تقاوت شوی نه تقاوتین ورکې د طالبانو لامل تقاوتین ورکې او بل می پلار شه دغه د مایوب د معلول ده هغه تم دغه تقاو مایوبینه ماشنه ورکه چهار و خرور شو ورشي او ته وای او ته وای چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبان ته ورکه مونږ تاسو ته نه راکې نو تاسو هیله ده چې زمون د هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي زمونږ نور مو وخت نه سم خوش پام د تاوړم
کله چې په سرور د سوال کې طوفان راغو از سرور سوالی کې شیخ مصری خارګوټ دی شورا مسول یم چون مونږه دا سهم طوفان ډیر زیاته ځپلې ده په مجموع کې هغه اثرات په شیخ مصری خارګوټ نه ولا کسنګ په نورو ساحو باندې خو په چون دا سهم په طوفان ځپو لاندې و چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دی او بو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوې دي په کامل توګه قطعه دي باندې سولر او سیستم مکمل ختم کړي تقریبا تر 2000 او ټیرو دیک شاوخوا فامیلونه دی او بو دي کوم اکثر مخ دي بالکل په وساو کې وبنشته دي په زمون کې به ساحه کې زموږ زخمیان دي زموږ معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوس پر زموږ 2500 فامیلا دل مریض شمسیونه به برخه شوی دي چې دوی دغه ساحه چون ډیره دی خار نه لري ده په جګه ساحه ده ولمر سره ډیر زیات دی ورکه خلک ډیر غریب دي ستونزې ډیر زیات دي له شمسینې مکملي ختمې شوې دي نو هله مده چې تاسو طریق نه زمونږ دی ولست رسیدګي وشي
ستاسي پیغام ستاسي نظر مننه چې را سره وې زمونږ د راپورونو برخه هم دومره ولا وړاندې با خبرونه کې هم دا راپورونه د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه زمونږ همکار جاوید فیضی نووري ز خبرونه هغه ته وړاندې کوم. فیضی صاحب خرغلې خبرونه ته
تشکر. فرشته جان سلام شنوندای عزیز، امیدوارم که همتان